چلوشش صفر یک. احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. جرمنی او بریتانیا اعلان وکړ چې په زرګونو نور افغانان بل افغانستان وباسي. د تیر حکومت یو شمېر چارواکي دې پریکړې ته خوښ دي.
واقعاً د خطر سره مخامخ یو ځکه موږ جزایی بشو کم کار کړو. چې ساتنه نشته یو منطق شوی یو
مقتضای نور ملایم تعین کړی. په دې خبرونه کې مو د پخواني ولسمشر سلاکار عمر داوودزی راښخولی چې جمهوری نظام څنګه سقوط وکړ او د اشرف غنی په وینا یو وړاندوینه هم را سره شریک کړي.
امکان لري چې طالبان موږ ته نظامی سقوط راکړي خو بیا دوی به اقتصادي سقوط سره مواجه شي. دا ما د تیر دسمبر د 2000 کې د نو وویل
دا ستر د خبریال دا سې ځای ته تللی.
د خلکو دا جوړ کو د طالبانو د تحریک د مشر ملا محمد عمر راخوندي.
تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله سنک ځای اوروي.
سلام ده مهم خبرونو سرچکی ده. بریتانیا حکومت اعلان کرده چه له جنوری میاشتی ده زرگون افغانان ده استلو پروسه پیلوی. ده طالبانو ده حکومت ده کانون و پترولیام وزارت شرکتونو او کانکیندون کتا گواه کرده که په ناقانون توگ استخراج وکړي نو بندیان به کریم. او په بنگلدیش که ویلوی کخته او رخیسته چه لعمله نه هدیرش کسان وجل شوی. بشپړ خبرونه. د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې د زرګونو افغانانو د رایستلو پروسه پیلوي. د بریتانیا حکومت پرون په دې اړه یوه مفصله اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې وزیرانو سلا وکړه تر 30,000 پورې افغانان چې ژوند دي په افغانستان کې په خطر کې دی بریتانیا کې میشت کړي. د افغانانو د میشتولو وزیر ویکتوریا اتکنس ویلي د افغان اتباعو د میشتولو بهیر به هغو ته چې ژوند دي په خطر کې دی یوه قانوني او خوندي لاره برابره کړي چې بریتانیا ته راشي. د بریتانیا د حکومت د اعلامیې له مخې په دې ډله کې هغه خلک شامل دي چې له بریتانیایي ادارو سره کار کړی وي یا د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او بیان ازادۍ په څیر بنسټیزو اصولو ټینګښت لپاره هڅې کړي وي. بریتانیا تر دې مخکې هم په اګست کې 15,000 افغانان راایستلي دي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور ګواښ کړی که څوک په ناقانونه کان کیندنه باندې ونیول شي نو بګرام یا پلچرخي زندانونو ته به واسول شي. دلاور دغه څرګندونې پرون د قانونو په یوه داوطلبۍ کې د کان کیندونکو شرکتونو ته وکړله.
دا څه کسان ګیر شي دوی ماشینري به هم ټوله ضبط کېږي او دوی به بګرام یا پلچرخي ته لیږل کېږي او دوی ته به هغه جزا موږ ورکو چې په ټول عمر چا نه یې ورکړي ځکه دې د خاینې ملي کېږي. دا خاینې ملي ده، خاینې اسلامي ده.
د طالبان حکومت وایي چې دوی له یو شمېر کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کوي او دا څو اونۍ د کانونو د استخراج په قراردادونو او داوطلبیو بوخت دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم سبا له متحده عرب اماراتو سره د آسیا جام لوبه کې برخه اخلي. د افغانستان ټیم داسې وخت له متحده عرب اماراتو سره لوبه کوي چې خپله اولنۍ لوبه په آسیا جام کې په پاکستان باندې بایللې ده. د 19 کلنو کم عمره ملي ټیمونو آسیایي جام لوبه په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې دي. تمه ده چې افغانستان له متحده عرب اماراتو وروسته راتلونکې دوشنبه له هندوستان سره مخ شي. په بنگلادیش کې ویلوی کشته اور اخیسته چې لعمل نه درش کسان وجل شوی او دوا اویا تنه نور ټپیان دي. پیښنن سار وخت دی د غیوات په جنوب کې شوی ده. چارواکو ویلی په ام وی او ایجان نومي کشته کې شاوخوا 900 مسافر ناستو. د اور وژنې یو مسؤل کمال الدین بهویان ویلی اور په ماشین خونه کې لګیدل او تقریبا 2 ساعته وخت ونیو چې مار شي. د اور لګیدنې په وخت غنو کسانو ځانونه د کشته له پاسنیو پوړونو لاندې وبوتا چول. خای د مړینو شمیر زیات شي ځکه له دوا اویا او ژوبل نه هم زینو وازا خان ده. د اروپایي ټولنې یو لوړپوړي چارواکي ویلي له ایران سره د اټومي تړون په اړه راتلونکي دور خبرې به را روانه دوشنبه په ویانا کې پیل شي. د ایران د اټومي چارو په اړه د اروپایي ټولنې د خبرو همغږي کوونکي انریکا مورا پرون په یو ټویټ کې دا خبره کړې. هغې زیاته کړې په راتلونکي دور کې باید په اساسي او مهمو مسئلو خبرې وشي او له امریکا سره باید له نږدې کار وشي. امریکا تر اوسه په مستقیم توګه له ایران سره په خبرو کې ګډون نه لري. اخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلی هیواد د چا فشار ته غاړه نه ږدي، خو ویانا کې به په ښه نیت خبرې ترسره کړي.
طرف های مقابل ما تردید نکنند که اگر بخواهند
زموږ مقابل لوری دی پوه شي چې که یو امتیاز راکوي او لاس غواړي، نو ایران به هیڅکله دا لار ورسره ونه مني. د خبرو کې زموږ د وکړې وړ صنعت هغو ژمنو ته رسېدل دي چې د برجام ټولو خوا اشاره ورته کړې ده. د نړۍ لوی قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې، جرمني او اروپایي ټولنې 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. 2013 کال امریکا له دې تړون ووته او پر ایران یې سخت بندیزونه ولګول چې په ځواب کې دغه هیواد هم د اټومي تړون څخه سرغړونې پیل کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. دا خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې شمشاد ځدران راسره مرستندوی دی. له افغانستانه د ګڼو نورو افغانانو د ایستلو په اړه د بریتانیا او جرمني له اعلان وروسته دې پلان ته د هغو افغانانو خوشبیني زیاته شوې ده چې دې ته انتظار دی چې کله به له افغانستانه وځي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې په زرګونو نور افغانانو ته سیاسي پناه ورکوي او په بریتانیا کې د میشت کېدو زمینه ورته برابروي. همدارنګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد غواړي د هغو 15,000 افغانانو شمیر پوره او پناه ورکړي چې دوی یې ژمنه کړې وه، او یو شمیر یې اوس په افغانستان کې پاتې دي. نور په دې راپور کې.
بریتانیا او جرمنی تازه اعلان کړی چې له افغانستان مزرګونه نور افغانان چې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي و به یې باسي. یو شمیر افغانان چې له هیواده د وتلو شیبې شمیري د اعلان خوشبینه کړي دي. افغان قاضي چې د تیر حکومت پر مهال په محکمه کې دنده درلوده نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، خو وایي په دې وروستیو کې له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دی او له نړیوالو هیوادونو غواړي چې د ده د ژوند د ژغورلو لپاره دې ورته پناه ورکړي. خدا خای یوازې د دغه قاضي ستونزه نه وي. یو شمیر افغان خبریالان هم چې فکر کوي په افغانستان کې ځوان ته ګواښ پېښ دی، وایي هڅه کوي چې له دې هېواده ووځي. له دې ډلې د دوو بېلابېلو افغان رسنیو خبریالانو چې دوی هم د امنیتي حساسیتونو له امله ونه غوښتل په راپور کې نومونه واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه هېوادونه چې له افغانستان نه د افغانانو د ایستلو پلان لري باید دوی ته لومړیتوب ورکړي.
په دمر کې وایم چې د وروستي بدلون وروسته د نوي سرپرست حکومت پر اتلو سره کمې هیلې مې چې د ځان کورنۍ او خپل هېواد لپاره لرلې اوس مهال ټولې مړې دي. د هېواد بې برخلیکتوب، د خپل ژوند بې برخلیکتوب، د خپل کورنۍ بې برخلیکتوب دې ته اړ کړی یم چې هلې ځلې وکړم تر څو وکولی شم پرته له افغانستان یو بل هېواد ته ووځم.
د ډېرو نورو قشرونو ژوند ته جدي او مستقیم ګواښونه متوجه دي. همداراز د خبریالانو ژوند هم ګواښل کېږي چې له هغې ډله څخه یو زه هم یم، ځکه په تېرو 15 کلونو کې ما په ځینو داسې سوژو ځینو داسې راپورونو کار وکړ چې په هغې کې د فساد لویې دوسیې او دغه راز د بشري حقونو د نقض ځینې پېښې افشا شوې.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون پنجشنبه د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ویکتوریا اکتیس ویلي چې دوی 15,000 نور افغانان له افغانستان خپل هیواد ته بیایي او هغو کسانو ته به د ویزو د ورکولو په برخه کې لومړیتوب ورکړي چې په افغانستان کې د بریتانیا له هلو ځلو سره مرسته کړي، د ولسواکۍ او ښځو حقونو لپاره یې ښکاره مبارزه کړي او د ډیموکراسۍ او ښځو حقونو په څیر د دوی د ارزښتونو د ساتلو لپاره هڅې کړي او یا هم د افغانستان د لګکیو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې بریتانیا ته رسیدلي زرګونه افغانان لا هم په موقت ډول په هوټلونو کې میشت دي. ویل کېږي چې ځایي چارواکو ته د نویو کسانو میشت کېدو لپاره پانګه هم ورکول کېږي. همدارس د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې د هغو 15,000 افغانانو د ایستلو او ورته د پناه ورکولو لړۍ چټکه کوي چې دوی ژمنه کړې وه. د جرمني د بهرنیو چارو نوی وزیر انالنا بایربوک پنجشنبه د مرغومي په دویمه وویل جرمني هڅه کوي دا بهیر کړندای کړي او دې برخه کې د افغانستان له دریو ګاونډیو سره د وتلو د نویو لارو د لټون په موخه خبرې اترې کوي. نوموړي د ایران، تاجکستان او ازبکستان نومونه نومونه یاد کړی دي. خو طالبان بیا خلکو ته د امنیتي ګواښونو موجودیت ردوي او وایي چې دا مهال ټول هیواد کې خلک امن ژوند لري او د دوی د کسانو له لوري نه یوازې دا چې چاته ګواښ متوجه نه دی بلکې په خبره یې د خلکو امنیت هم نیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې له خلکو وغوښتل چې په خپل هیواد کې د پاتې سي او د بهرنیو هیوادونو د تک اراده دي نه لري.
مهال په هیواد کې هیڅ چاته کوم تعدید او ګواښ متوجه نه ده او نه څوک چاته ګواښ او تعدید متوجه کولای سي. کوم ځایونو کې که احتمالا څوک چاته تعدید کوي د اسلامي عمارت دایمي او قانوني مراجعه کولای سي او اسلامي عمارت جدي ده سي پلټنو کې او تعقیب کې په مجموع کې دا راپورونه سي نشریږي چې واقعیت نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د طالبانو د مشر ملا حبت الله لولوري هم د خلکو د اندېښنو او شکایتونو له امله د ولایتونو والیانو او چارواکو ته په خطاب کې یو فرمان ورکړل سوی و او په هغه کې راغلي و چې دوی دې له هغو خلکو سره له نږدې وګوري او ستونزې دې ورحل کړي چې غواړي له امله یې هیواد پرېږدي.
تیر کال او د راتلونکي لیدلوری
د کال په پای کې د ازادي رادیو ځانګړې مرکه.
د دې ځانګړې مرکو لړۍ سر له سبا له ازادي رادیو پیل شي. د افغانستان د جمهوری دولت یو پخوانی چارواکی محمد عمر داودزی وای د افغانستان وروستی ولسمشر اشرف غنی د تیر کال په دسمبر کې د حکومت د پرزیدو او له اقتصادي تنګسي سره د طالبانو د مخامخې دوه وړاندوینه کړې و. شاغلی داودزی د افغانستان د وروستی ولسمشر شاغلی غنی د سولې په چارو کې د لوی سلاکار و او د پاکستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه کار کاوه او د حامد کرزي په حکومت کې د کورنیو چارو د وزیر دنده ترسره کړې ده. شاغلی داوزی اوس په متحد عربی اماراتو کې دی. له د سره اسمت څاروان مفصله مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې. ویل کېږي چې د کابل تر سقوط وړاندې موافقه شوې وه چې طالبان به کابل ته نه ننوځي، موقت یا ګډ حکومت به جوړی شي او بیا به طالبان کابل ته ځي. دا جوړ جاړی د چا ترمنځ شوی و؟
دا خو مونږ ما هغه وخت کې اورېدل او همدا اطمینان هم راکول کېده د جوړ جاړې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوی و. البته چې دا کوم لیکلې بڼه نه درلودله، شفاهي او نو تفاهم شوی و. او په دغه ورځ باندې چې سقوط واقع کېده یو قسمت د طالبانو کابل ته ننوتی و. اما هغه دفتر د قطر بیا هم نارې وکړلې او غږونه یې پې کول چې کابل ته مه ننوځئ او موږ یو سیاسي جوړجاړی رامنځته کړو. اما دلته د کابل د څلور خواوو قمندانان کابل ته ننوتل. نو دا د دوه ضعف دلته موجود و. یو دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم لیکلی تفاهم نه و، شفاهي و، او امریکا لږ زره تیروتنه هم وکړه چې د طالبانو اصلي اراده باندې پوه نه شول په هغه وخت کې. او دویمه دا د دې خبرې نه دا سړی جوته کوي چې طالبانو کې هماغه سر نه پوره همغږي موجوده نه وه، واحد قمانده نه وه. یو قسمت یې ویل چې موږ سیاسي جوړجاړي په اساس نه ووځو، یو قسمت بلې په دې فکر کوو چې نه دا فرصت دی په زور یې نیسو.
دا خو د سقوط د ورځې خبرې دي، لیکن تاسې د ولسمشر د سولې د چارو سلاکار وای د طالبانو سره مخامخ خبرې کړي دي. طالبانو څه غوښتل؟ آیا دا یې غوښتل چې کاملا واک را وسپاري او که د تا حاضر ول چې له تاسو سره ګډ حکومت ولري؟
په طالبان سره په 2014 جنوري کې په دوحا کې زموږ ملاقات و. وخت کې دولت کې نه ومه، اما هغه وخت کې د خبرو نه زما برداشت دا و چې طالبان د کابل د موجوده ادارې سره ګډ نظام کې کار نه کول نه غواړي. البته چې دا برداشت زما و چې کوم خلک چې کابل کې اوسیږي او دولت سره نه دي، دوی امکان لري چې ځان سره په آینده حکومت کې شامل کړي او فرصت ورکړي. دا هغه نه بعد هیڅ وخت په دې متيقن نشم چې طالبان بازیری چې د کابل د یا د جمهوریت د ګډ نظام سره وکارو کې په ګډه وکارو کې.
آیا تاسو په هدي چې د افغانستان جمهوری نظام به سقوط کوي؟
زه 14 15 ورځې مخکې د دې نه متوجه شوم چې وسنو سقوط کی خدا نه واضح چې څه وخت به سقوط کی سپتمبر کې وي اکتوبر کې وي د کال اخر پورې به نو ځینې غونډې داسې ما په ارک کې چې پکې مې خپله دخالت شامل هم حضور مې درلوده هلته چې ځینې گزارشات مې واورېدل او ځینې خبرې مې واورېدې په دې نتیجه ورسېدم او ضمناً دا بل اړخ نه خو موږ خبرېدو چې طالبان په څه حالت کې دي د ملک څلور خواوو کې څه حالت دی.
داسې ویل کېږي چې د ولسمشر غني سلاکارانو ستاسو په شمول ده ته حقایق نه ویل، هغه څه چې په میدان کې تیرېدل له هغه دی نو خبر، دا خبره سمه ده؟
خو زه د هر چا شاهد خو نه یم، زه صرف کله چې ما ځان ته ده سره لیدلی و ما خپل نظر ورکړی او سره مې شریک کړی او د ده نظر مې اورېدلی په هغه عقله خبره کوی شم. زما برداشت دا و چې د سړی آګاه و د هر څه نه خبرېده. ما دسمبر میاشت کې ددنه دا خبره واورېده چې امکان لري چې طالبان موږ ته نظامي سقوط راکړي خو بیا دوی به هم اقتصادي سقوط سره مواجه شي. دا ما تیر دسمبر د 2020 کې دنه واورېده. مشکل دا نه و چې دی آګاه نه و، مشکل دا و چې دی په څه پوهېده او بیا څه چې عمل کې کوه هغې کې تفاوت و. آیا د خپل دا مشکل چې پوهه د عمل سره سر نه خوړ یا دا چې پوهه د ده او عمل د بل چا په لاس کې و؟
داوزه صاحب، تاسو په تیرو شلو کلونو کې په حکومت کې لوړې چوکۍ درلودلې، د حکومت د ناکامۍ لوی دلیل څه بللی شي؟
د حکومت ناکامي د هغه وخت نه شروع شوله چې دوسره نظام موږ باندې خارجیانو تحمیل کړ. یعنی هغه د ډاکټر غنی او د ډاکټر عبدالله ترمنځ ګډ حکومت دا خو خارجي قوتونو په افغانستان باندې تحمیل کړ. د هغه وخت نه د نظام شړېدل شروع شول.
تر هغه مخکې هم حکومت په باره کې ویل کېږي چې ډېر کامیاب نه و، له فساده ډک و او ستونزې ورځ په ورځ ډېرېدي.
نه، فساد خو په دې منطقه کې عام دی، داسې یو ملک ماته وښیي چې هلته فساد نه وي. په افغانستان کې همیشه و، کله به ډېر و کله به لږ و. مګم زه تاسو ته ښه مثال وایم، 2014 انتخابات چې وشول په هغې کې یو سرتاسري امن قایم شوی و. د افغانستان صرف څلور ولسوالۍ د دولت په کنټرول کې نه وي چې هغه هغه وخت کې زما یادیږي دولت نیولی شولې، خو هغه امکانات چې په هغې مصرفېدل هغه بې ځایه و، نو ځکه دولت ونه نیولې. او څومره سرتاسري انتخابات چې 8 میلیونه خلک راووتل رایه ورکړله په اول راوند او په دویم راوند کې.
دې ته په پام چې تاسې په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په حیث کار کړی دی، آیا پاکستان همدا غوښتل چې څه وشول؟
دغه اوس صحیح نه شم ویلی چې د هغوی توقع به څه وه، یا په بل عبارت باندې آیا اوس پاکستان خوشحاله دی څه چې په لاس را وړي دي او که نه تشویش هم لري. زما چې څومره برداشت دی او څومره هغه ملک پیژنم او د هغوی د ګټو تاوانونو سره آشنایي لرم، په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس یې قطع کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی هم راتلونکی دی، کیدای شي نن یا سبا یې په دوی باندې راشي.
محمد عمر داوودزی د پخواني ولسمشر اشرف غني د سولې په چارو کې سلاکار او د پاکستان لپاره ځانګړی استازی. یو شمېر سیاسیونو د بشر حقونو فعالانو او خلکو یو ځل بیا پاکستان د طالبان په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې تورن کړی دی. دغه تورونه داسې مهال دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغان سیاسیونو او طالب چارواکو سره په کابل کې د پاکستان سفیر لیدنی او له لویې سره له طالبانو سره د پاکستاني چارواکو خبرې اترې زیات شوې دي. جزئیات پرې تفصیلي راپور کې
د بشر حقونو یو شمېر افغان فعالانو او سیاسونو یو ځل بیا پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې تورن کړ. دوی ادعا کوي چې د پاکستان موقف په تیرو څلورو میاشتو کې د طالبانو او افغانستان او د طالبانو په اړه د دې هیواد د چارواکو څرګندونې دا ښیي چې دغه هیواد د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره هڅه کوي. پاکستان په تیرو میاشتو کې د دوو سترو ناستو کوربه توب کړ چې په هغې کې د ګڼ شمېر هیوادونو استازو ګډون درلود. د پاکستان ډېر ټینګار په دې ناستو کې دا و چې نړۍ د طالبانو سره تعامل وکړي. له دې ورهاخوا هغه مهال چې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د پاکستان لومړي وزیر عمران خان څو ځلې له نړیوالو غوښتنه وکړه چې طالبان په رسمیت وپیژني. ان تر دې چې هغه د میزان په میاشت کې لزینو رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژندلو په صورت کې د زینو نمنونکو پایلو غوښ هم وکړ. د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان په غونډه کې د عمران خان تازه څرګندونې چې د افغانستان د فرهنګ په اړه یې کړې وي هغه هم دننه په افغانستان کې د ګڼو غبرګونونو سره مخ شوې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د افغانستان د تیر نظام د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح او د تیر حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهزاد اکبر هغه څیرې بي چې د پاکستان لومړی وزیر وروستي او څرګندونو ته غبرګونونه وښودل. دوی یو یو شمیر خلکو د عمران خان خبرې د افغانستان په چارو کې لاس وهنه یاد کړه او وی ویل چې دا په یوې نړیواله ناسته کې د افغانستان د خلکو لپاره سپکاوی دی. خزینه فعال راضیه بارکزی وی پاکستان په نړیوالو غونډو کې تل د طالبانو په ګټه خپل دریځ بیان کړی. دا یو له هغو ګوتو په شمار میرمنو څخه ده چې د طالبانو د حکومت د سوري لاندې د ښځو د دفاع لپاره غږ پورته کوي. اغلی راضیه د او آی سی له ناستې وړاندې دا چې پاکستان د دې ناستې کوربه و دغه سازمان ته یو لیک هم استولی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د حکومت اوسنی رویه چې غواړي وښیي د افغانستان یو زړهسوان ده او ښه ګاونډی دی داسې نه ده، بلکې هغه غواړي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي او ځان د افغانستان د ټولې جغرافیې مالک وښیي. زما او د ټولې نظره دا د افغانستان په تاریخ، فرهنګ، جغرافیه باندې تیری دی او باید بې ځوابه پاتې نه شي.
خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید او آی سی ناست څخه وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د عمران خان خبرې د افغانانو لپاره سپکاوی ونه بللې. هغه له دې ناست نه وروسته په کابل کې رسنیو ته وویل هر څوک د خپلو خبرو مسؤل دی او دا لازمه نه ده چې یوې مثبتې ناست ته د منفي اړخ ورکړل شي. هغه وویل اړتیا نه لیدل کېږي چې د حکومت لخوا د دې خبرو ته غبرګون وښودل شي. له بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو لپاره او همداراز دوی ته د مشورو په هدف زیاتې هڅې کړي. ښاغلي قریشي په وروستیو میاشتو کې د طالبانو د حکومت او یو لړ نورو مسایلو په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي او زلمي خلیلزاد سره لیدنې هم وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز د عقرب په شلمه د تورکا په ناسته کې چې په اسلام آباد کې وه له نړیوالو وغوښتل تر څو د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي. هغه د غشان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د میزان میاشتې په 9 کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له رئیس الوزرا سره یې ولیدل. ښاغلي قریشي کابل ته له سفر یو ورځ وروسته وویل چې دوی طالبانو ته مشوره ورکړه چې څه ډول حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د بشري حقونو فعال خانولي عادل وایي پاکستان هیڅ وخت د افغانستان رښتینی ملګری نشي کېدای. د هغه په خبره د پاکستان وروستی دریځ له نړۍ د امتیاز اخیستو په معنا دی تر څو وښيي چې پاکستان په طالبانو نفوذ لري.
کیدای سی پاکستان په دې خبر سره پیډول نړۍ په نام مستقیمه توګه یا په نا اعلان شوي توګه قانی کې چې نور د افغانستان په اړه د ډیرو مهمو مسایلو پر سر له دوی سره خبرې وکړي. پاکستان غواړي دنیا ته وښيي چې تر طالبانو د مخه مونږ ډیر مهمې چې د افغانستان د مسایلو په اړه را سره خبرې وکړي.
د پاکستان د پارلمان او د پښتنو ژغورنې مخکښ غړی محسن داوړ او د دغه هیواد سناتور افراسیاب خټک د جوزا میاشتې په وروستیو کې له شمېر رسنیو سره ویلي وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستي دریځونه د طالبانو په استازیتوب دي. خو د کابل ښار اوسېدونکی میوند د پاکستاني چارواکو وروستي دریځونه د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه او تیروتنه یادوي.
طالبانو باندې او دغه راز په پانو باندې د پاکستانی چارواکو دغه راز موقفونه خنه یعنی هغوی باندې خنه لګی. طالبان دغه کار په خپل چارو کې مداخله غنی. هغوی د پاکستانی چارواکو له دغه کړنو څخه ناراض دي. نو خدای دا شي اسلامي امارت په دې اړه خبرګون وکړي.
فیض حمید هم د طالبانو د کابینې له اعلان څورز مخکې کابل ته راغلی وو. نوموړی هغه مهال د پاکستان د آی اس آی مشهور و. هغه مهال داسې راپورونه خپاره شول چې طالبانو هغه افغانستان ته بللی او د سفر هدف یې د رهبری پر سر د طالبانو د خپل منځي ستونزو د حل مسله وه. هغه ادعاوې چې طالبانو بیا رد کړې. په ورته مهال د طالبانو د حکومت له چارواکو ادارو له مسؤلینو په ځانګړي ډول د بهرانی او مالی وزارتونو سرپرستانو سره په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پر لپسې لیدو کتو پر ټولنیزو شبکو د ډیرو خلکو نیوکې او غبرګونونه راپارولې دي. موږ غوښتل په دې اړه د شته ادعاګانو په تړاو د طالبان زر هم واخلو. خو ویندویانو زمونږ پوښتنې را ځواب نه کړي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بیان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبی الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د پاکستان د سیاست اصول او بنسټ د اسلام استازیتوب نه کوي. ښاغلي مجاهد ویلي وو چې پاکستان کې داسې کس حاکم دی چې 40 کاله برخلیک د هغوی په لاس کې و او د پاکستان د حاکم لپاره دین نه بلکې مالی مسایل مهم دي.
دین پاکستان پورې تړلې نه دی. پاکستان هم الهام اخیستی موږ دین افغانستان زموږ هم چې سلګونه کال دلته اسلام تیر شوی
بل خو یو شمیر افغان سیاسي کاربوهان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو او د افغانستان لپاره د پاکستانی چارواکو دی وروستي او څو میاشتو حلیزلی له نړۍ نه د خپل هیواد په ګټه د امتیاز غوښتنه بولی. سیاسي کارپو طارق فرهادي:
پاکستانیا خودشان یک دستگاه دیپلوماسی بسیار قوی دارند. از سالها به این طرف
پاکستانیان خپل د ډیپلوماسۍ یو ډیره پیاوړی دستگاه لري. لکلونو را په دې خوې انګلیسي ژبه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ځای پر ځای کړی دي. خو له بده مرغه د افغانستان هغو کسانو چې باید غږی اوچت کړی وي وتښتېدل او د تیښتې سره خپل محبوبیت هم له لاسه ورکړ.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنو تورنیږي. خود دغه هیواد چارواکو هیڅکله دا ادعاګانې نه دي منلي. که څه هم موږ هڅه وکړه په کابل کې د پاکستان سفارت د چارواکو نظر په دې اړه واخلو خو ونه توانېدو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې د شیدو راټولولو له دریو مرکزونو څخه چې د پخواني حکومت په وخت جوړ شوي وو یو هم کار نه کوي. جزئیات په دې راپور کې:
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړي. دو نیم کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په گیشتون لري، خو دوی ته د روزنیزو ورکشاپونو د نه ترسره کېدو او نور وسانتیاو نه برابرولو لامل یاد مرکز بې ګټې پروت دی.
د دې لپاره موږ کار وکړو، د ځم ورکو تاوانونه هم پکې وکړو او د علاقې ته هم خیر ورسېږي او موږ ته هم خیر ورسېږي. پروسس لپاره چې کوم شیان دي هغه ټولې راوړي. نو تقریبا دې له موږ 200 کسان شورا لرو. بې کاره سړی مې 2-3 غواګانې خو لري که نه؟ د وطني غواګانې 3 کیلو د هغه په کارېږي، نور زیات دي. دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړی چې خلک د دې کار سمبالت کړو، هم ګټه هم وکړي، هم زمونږ کار هم پرې وچلېږي. باید موږ ته سمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو. ځکه دوی اوس موږ سره وعده کړې چې تاسو به 2 میاشتې ټریننګ، 3 میاشتې ټریننګ درکوو.
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی، بلکې په مرکز اسدآباد او څوکۍ ولسوالۍ کې دې ته ورته دو مرکزونه جوړ شوي چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او اړوندو مؤسسو ورسره ژمنه کړې وه چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه موستاتو کومک وکړو، نه دولت وکړو. دوی موږ سره وعده کوي چې ټریننګونه به لرو، تاسو به ټریننګ کوو، د مالدارانو سره مرستې به کېږي. تاسو سره موږ نه خو هغه موږ سره هېڅ شی ونهشلو. موږ لکه ټریننګونه راکړي، د ډاکټري هغه بعض سامان آلات په کې موږ فیټیږونه کنه. دا خو چې ټریننګ وانه خلو پوهې نه شو او دغه نه شو، دا خو نه دخ کېږي کنه.
هغه وایي داسې پرېکړه شوې وه چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالۍ مالداران شیدې راوړي چې د وخت 25,000 لیټرو پورې شیدې اټکل شوې وي. او همداراز پاتې دو مرکزونو ته به د نږدې ولسوالۍ او مرکز اسدآباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلېدو او د ډیری مؤسساتو د کارونو بندېدو سره یې مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره یې د بیلابیلو ادارو دروازې ټکولي، خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوختي او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوي چې له یو پلبه ورسره د څارویو لرونکو اقتصاد وغوړېږي او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخه ونیول شي. خو په دې برخه کې د مرستندوی مؤسسو همکاریو ته اړتیا ده.
نو که د مؤسساتو لخوا په دې ستونزو د حل په اړه کومک وشي، نو نوموړي مرکزونو فعالېدو ته به زمینه مساعده شي. نو زموږ مالداران خلکو ته پاکې شي او لبنیات عرضه شي او زمنگ پٹولنه کې با سوی تغذیه فقر تنگ دستی کشا راټیټ شي او د مالدارانو کورنۍ اقتصاد تقوی شي.
په کونړ کې د شیدو راټولولو ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان په داسې حال کې شکایت کوي چې تیر حکومت د بهرنۍ مرستندوی مؤسساتو په همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه اور.
د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې د 20,000 افغانانو د رایستلو پروسه پیلوي. د افغانانو د میشتولو وزیر ویکتوریا اتکنز ویلي د افغان اتباعو د میشتولو بهیر به هغو ته چې ژوند یې په خطر کې دی یوه قانوني او خوندي لار برابره کړي چې بریتانیا ته راشي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر شهابالدین دلاور ګواښ کړی چې د قانونو له ناقانونه استخراجونکو سره به سخت چلند وشي. هغه دا ګواښ پرون د قانونو د داوطلبۍ په یوه غونډه کې کړی دی. د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکي کنټرول او مدیریت په اړه طالبانو سره خبرې کوي. په بنگلاديش کې وی کشته اور اخیستې چې لعمله نه هدرش کسان وجل شوې او دوا بیا نور ټپیان دي. په خنن سار وختي دغه هیواد په جنوبي سیمو کې شوې او په یونان کې هم د کډوالو دی وی بیړۍ په ډوبېدو سره لکتر لګه او کسان مړ شوې. دا پیښه پرون شوې او قربانیان د افریقا او منځني ختیځ دي.
وړاندې ساتیا و اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغام خبرو خطر د پروګرام مخکې د طالبانو د تحریک مؤسس مولا محمد عمر تر مرګ مخکې چیرته وو او کورنۍ د جمهوریت تر سقوط مخکې چیرته وو؟ زموږ خبريال هغه کسان راغولې دي چې لدی خبر دي او د مولا محمد عمر د کورنۍ غړي ساتل او پالل. نور په دې راپور کې
دا جاغه د طالبانو د بنسټي شودون کې ملا محمد عمر دی چې لسیزی وړاندې د رسنیو سره یوازې د ټلیفون لاري خبري کړي خو نوموړي د خپل وکلنی دوري پر مهال د رسنیو په وړاندې نه دی راښکاره سوی. د طالبانو د غورزنګ مشر او بنسټي شودون کې ملا محمد عمر چې اصلي د افغانستان د جنوبي ولایت د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی دی خو د ژوند زیاته برخه د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې تیر کړی ده. د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی او د ملا محمد عمر نږدې ملګری وای ملا محمد عمر د خپل پلار له وفات څخه وروسته د 15 کلنۍ په عمر له خپل کورنۍ سره د کندهار لډانډ ولسوالۍ څخه د اورزګان دهراوت ولسوالی تولیش دیده او هلته د خپل اکاګانو مولوی محمد انوار او مولوی محمد جمعه تر سرپرستی لاندې د یادی ولسوالی د لندیانی په سیمه کې د ژوند بل پړاو پیل کړ.
د لرګي دا دروازه او د خټو دا جوړ کور د طالبانو د مانوي پلار او د طالبانو د تحریک یا د بنسټي شودونکو د مشر ملا محمد عمر را خوندی. دا کور د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ په لندۍ ناوسیمه کې دی. د په همدې کور کې شپاڼس کاله د همسایه په توګه تیر کړی دی. د خپل اکا سره همدا یې د میلمستیا کوټه ده.
دا د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ د لندۍ ناوه په لندۍ ناوه کې دغه ځای د په همسایه توب د امیر مومنین اکا پښکې وسېدی چې دی ورارو. دا د د اکا ځای و. دا ځګې دلته په همسایتوب دی اوسېدی. دلته 15-16 کاله درولس کار پرې دلته وه. بیا چې دی افغانستان د دوی لاسته د مجاهدینو د امیر مومنین لاسته ورولېدی بیا دوی د دغه دګې سولاړه کندهار ته په کډه هلته یې بیا استوګنه کول.
عبدالرحمن او د سیمې نور خلک وایي ملا محمد عمر اخوند د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د شوروي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړې. نوموړي وایي ملا محمد عمر په یادی ولسوالۍ کې د ملا محمد اخوند له لور سره کوژده کړې او په خبره کله چې ملا محمد عمر اخوند وخت ورسېدی نو یو ځل بیا د راوت ولسوالۍ ته ورغلی. د معلوماتو پر اساس چې ملا محمد عمر په قومو تک دی، د مولوی غلام نبی هوتک زوی دی، د مولوی محمد رسول مسی او د مولوی باز محمد کړو سیدی. په کال 1409 هجری لمریز کال کې چې له 1908 زیږدیز کال سره سمون خوري د افغانستان د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د چاهیمت په کلی کې په یو غریب کورنۍ کې زیږیدلی وو. د ملا محمد عمر نژدی ملګری او د جهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي کله چې د طالبانو تیر تحریک ړنګ سو نو د ملا محمد عمر کورنۍ جهراوت ولسوالۍ ته کوچ کړی. د جهراوت ولسوالۍ د میاندو د سیمې قومي مخور غلام نبی خان اکا او د ملا محمد عمر نژدی ملګری ازادي راډیو ته وویل کله چې د طالبانو تیر نظام چپه سو نو ملا محمد عمر خپل کورنۍ وده ته وسپارل. نوموړي وایي شاوخوا درې میاشتې د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه په غوښتنه ساتلې ده چې څو ځلې په هغه وخت کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا چاپې هم پرې ووهل سوې
چې دوی واده واده د کنداره راله د کوچنیانو را مولیا کوم ساعت چې ورسره و پر دغه ځای ته بیا ما د شپې کډه راوړې ده د پلار کره مې وروړې ده د ملا ماما د خوندې کړه پر هغو باندې کار تکلیف سو بیا مې راوسه یو بل همسایه مې د یو سړی بار کې بیا مې په هغه کې واړول دغه بسم الله هغه هم ورسره و دا بسم الله هغه په شمول مې بیا راوسه په دې سړی کې مې واړول په دې وخت کې چې یو څو زمانه تېره سوه امریکایانو چاپه راباندې وله زموږ شان یې هم ګرده یوړه د دوی دام یې وړه ټول هغه شان مې نه سره چور کړ دی مو بیا راوسی دغه ځای سم بیا په دغه سړی کې ملا یعقوب اخوند خپل همدی د خپل کشرانو سره یو ځای کړ کور یې په دغه خو بیا دلته یې ورور پیدا سو ورور یې پیدا سو دهلته ښه دی یو څو زمانه چې بیا نوکې کراري سوله واده مو بیا واستاوه زیاته بیا ما دا کوچنیان د چا په لاس ورکړه بلکې باره بوتله پاکستان ته یې واړوه.
غلام نبی خان اکا وایي ملا محمد عمر اخوند د شوروي د ځواکونو د یرغل په وړاندې د ده تر لاس لاندې جنګېدلی او نژدې ملګری و. نوموړي وایي کله چې د طالبانو تیر نظام چپه سو او ملا محمد عمر خپله کورنۍ وده ته وسپارل نو بیا یې ورسره اړیکې ختمې سولې او په اړه یې معلومات تر ننه پورې نه لري خو د زوی ملا یعقوب اخوند سره یې اړیکې لرلې او دوه کاله وړاندې یعنی په 2019 کال کې هم په پاکستان کې ورسره لیدلې دي.
ملګری مو د کلي مو خدای مو قریب و نور کرامات مو نه ورسره درلود شناخت مو ورسره درلود خو دلته به د دغه ملا محمد اخوند زه مو برای دلته دوستي وکړه په جراوت کې نو خو برای ساتنګه پر مخ نو د ده د سوله کوي پارک کوي یا دنیا کلونه به یې دوه کاله به کېږي چې نه مې لیدلې ولې نه راتلې خو موږ ورکړو پاکستان کې مو سره لیدوله نو دا اوس کم مزده چې و خو موږ دا چې په چا ګرځوه اړیکې خو اوس هم موږ درلې دي ورسره خرابې خو معنا موږ دا چې ورغلي نه یو
موږ هڅه وکړی چې په دې اړه د ملا محمد عمر د کورنۍ د غړو او د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب چې د ملا محمد عمر زوی دی هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. خدای وازی ملا محمد عمر نه دی چې د ورزګان د خلکو سره تعلق لري بلکې د طالبانو نور مشران هم لکه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د ورزګان د جهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او ځینې نور لوړپوړي مشران هم د ورزګان د نورو سیمو دي.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوی بل خبرونه ته مو ز اسد الله الدین هر کلی کوم په دې هله چروغ او جوړ وسی په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه درته لرو چې وای تر اوسه یې خپل معاشونه او یا هم امتیازونه له دولت نه نه دي تر لاسه کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وای دوی ټولو مامورانو ته د اسد سمبولي او میزان میاشتې معاشونه لیږلې دي خو په دې ډله کې بیا معلولان او متقاعدین شکایتونه کوي چې معاشونه نه دي ورسېدلي. په دې اړه د مالی وزارت له ویان احمد ولی حقمل سره مرکه هم لرو خو راځئ تر دې مرکې مخکې ستاسې پیغامونه واورو.
الو آزاد آزادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم وروره دلته د هلمند په ولایت کې خو دا نظامي مایدین چې دیګر دوره سوال کوي یو خو دا څلور میاشتې معاش نه ده اخیستی او بل دغه موسسه چې دا د دغه مایدین څه شی نه وکوي روغو خلکو ته یې ورکوي مګر د دغو سره نه کوي بدې ځینې راځي ما دې بالمله دا غوښتنه ده چې کوم کومک دی کوي دوی دې خپله د خارجیان دې راشي خپله دې مایدین ته واسي افغاني چې دفاع لاس نه ورکوي مایدین هغه یې در په در ګرځي یا کوچنیانې در ووځي مړه سوه هېڅوک وروره کور په کور ډوډۍ کوله یې وروره کور په کور باندې ګرځي هېڅ شی په کور کې نه لري کوچنیانې مریضان دي ګرده در په دره په کنډوالو کې پراته دي وروره جانه د کور کرایه نه لري په کنډوالو په خیمو کې پراته دي څوک یې نارناروي
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شفاور د کلي ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم او د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته هم وایم. بعد د سلامه زموږ دا درخواست دی چې په افغانستان کې په لکونو په کورونو په میلیونونو شل او شوت میدین خلک او د الله د اسرې دپاره پراته دي. زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې دغو سره همکاري کومک هغه خلکو سره شوی دی چې هغه به په طالبانو سره په جنګ کې یا به په ډرون باندې یا په توپ راکټ باندې لګېدلی وو هغو له به مواد هم ورکول او هغو سره به یې کومک هم کاوه. خو موږ تاسې پهنه چې کوم ځایي د الله د طرف نه شل او شوت او معیب او د الله د عصرې دپاره وو هغو له نه چا مواد ورکړي دي نه مله په موادو کې برخه ورکړې ده. نو ته خو دې دغه کړې ځکه ویلي تا دغه له به کتابچه هم نه جوړوله خو چې په ټانګه بیا په توپ راکټ بیا په د وسپنې تیس بند لګېدل هغه له به مواد ورکول. زمونږ دا درخواست دی چې زه خواري کولې شي نه مزدوري کولې شي هغه د الله د اصلي لپاره په کتون کې پراته دي کار دوم کې نه څوک کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کومه غواړو. او بیا مې دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان کې هسپتال او ډاکټران او همدارنګه د ویلې خو د چا وسه نه کېږي داسې مریضان خواران چې په کتون کې پراته دي او د الله د اصلي نه بل هیڅوک یې نشته دی او هغه د مریضان دي چې د مر په سلګوي کې پراته دي او په دوهیم داغونه د وی د لاسه کیږي او همدارنګه په ټیم خاص له خلکو سره کومه کونه مطلب د الله د اسره لپاره پراته دي دغه شان خلکو لپاره سرکاري د وین او د حکومت ته زمونږ دا درخواست کوي دا کوم دی چې د دوا لپاره دوه لپاره چې دغه ټیکټ کې نه دا سرکاري شه او د خلکو سره همکاري کومه کوشي.
السلام علیکم د ازادي راډیو په سلامونه کوو سبزر خان دی دا خارجان سپورږي چې د مرګي په وخت کې حالت ازما یو سره یو بار خراب طالبانو مینو نه پښې جوړول او خارجان واغې سي بمبار کوي اته بمبار کوي یو سره سن مالک زراول دی هغه ځخه بیا دې پرغه له بازار ته بازار کم دلته چې نو اوس نه جنگونه چې سو په جنگو تور له بیا ځلاړم باز وخت مرګي ته لاړم د مرګي خپل تران ام کور تیر شو ما چې چا یو ور په کومه کما سره د کړو په خپل ما دې په سیمه کار نه کی کور ته پروت ما وروره دا د چوکوب چوک سره نه دلته کور دی د درې واره مو چې تاسو ته نه ما چې دا په دې سره کوم ارته مو زاري دې کلی چې ما ته یو نوم نه دی کله دې خو سره به نه ستنه آیا نه په غاړه دي انا زه کرا به سم دلته کور ته پروت ما چې دا ما غور نه کړه دوه واره دې ما کور کې سره کور په مرتبه دې خو سره ما و سلام.
السلام علیکم ازاده رادیو ټول کا تاسو ته ورځم سلام بعد سلامه زه یو بصیر حکومت دی زخمی پاتې د امنیتي وګخوند لسه نه شم کولای چې خپل ځای او نوم وښا د تېر حکومت د کوم زخمیان او مایبین پاتې دی هغه ډېر سخت بد حالات لري زما غونته زه د زخمی حالات کې ډېر بد وضعیت کې په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړې روزي پیدا کړم او یا ځان ته تداوی پیدا وکړم. ازادۍ نه غواړم چې مرګرو ملتونو او نور بوکانځه خرابتون ته وایي چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نه وباسي. وسلام په خاشود ولزاده رانه په خاشود ولسوالۍ کې د جباخان سره وم هغه طالبان چې ما غواړم کومک کوم په خاشود طالبان ته سلامونه دی ورته چې هغه ته عبدالرحمن دی چې د جباخان سره په خاشود ولسوالۍ کې هم چې وایي هغه طالب دراز د کناز غیرات کمز مسله کې پروت هم په فون ما یو باندې مثلا نور دې نه وځه په ځان نه درغله کله ته څنګه ته ځمان ما زغره ما ته دې د ملام لږ کی کوم چې دا نه کلی په تاسو کې څه پر اړیا او اړیا شپږویش یا څو شپږ په دوستانه لمبار دی کله ما زغره طالب ورو ما ته دا څنګه ورو دي تاسو سره ونې زو دا چې در بازار ما شوم باندې کلی باندې من کړی دی ما یو ونه ټکټ کور در بازار یو.
السلام علیکم ازادی رادیو ته طالبان دا دغه ما یو وینو ما هغه نور کی کښه چل دی ما یوبینو ماش نور کوي دا څنګه چل دی ایران فاطمه هیڅ مالی میږي که چې څو حکومت نه و. سلام.
السلام علیکم زه تن معلول دی علم میلاد خبر کوم ما د ازادي رادیو څخه دا تمه و امید دی اول د خدای څخه د ازادي رادیو څخه چې زما دا پیغام د نړیوالو پر روزو په دې ورواره سي از ما سره د کوم خیریت د نسټ یا کومه مشي سره از ما سره په تماس کې د ډیر سخت مشکلاتو ستونزې سره مخامخ یم. از ما راته تم امید د ازادي رادیو څخه د خدای په کې چې ما د غواز ډیر ژر واغی او ډیر ژر زما په حق لبانی دی خپل دریز وړاندې کوو. زما دغه پیغام نه نشریږي نه دوی په خپل پرېکړه پوروي.
سلام علیکم. ما د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د جوخوجي د کلي نه اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کاسب مایدین یو دغه مایدین ته تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي کتابچې ورکړې تنخواه یې نه ورکوي. زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
بله السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبرې کوم پیغام سامین نیږم.